دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سو زه بوریوال کاکړی سلامونه مې ومنه په دې یو ستا خبرونه کې په لومړي نمای کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او شننې در خبرو د خبرونې په دویم نمای کې تاسو ته دوی اونځي خبرونه وړاندې کوو خو تر هر څه وړاندې بعد دې سات خبرونه واورو چې ملیحه عامرزاده وړاندې کوي
السلام علیکم ته ټولو اول پامت لري د خبرونو سټ اپ ته پاکستان وایي امریکایي چارواکو سره په لیدنه کې د ټولو وسلوالو ډلو خلاف په یو شان اقدامات وسله شوې دي ملالې یوسفزئی وایي په پاکستان کې به د تعلیم د ودې لپاره مبارزې ته دوام ورکوي او ماسکو په سینټ پیټرسبرګ کې د امریکایي کنسلګری د بندولو او له هیواد د یو شمېر بارنو سفارتکارانو د وستلو خبره کړې تفصیل پاکستان وایي له امریکایي چارواکو سره د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بېله توپیره پر اقداماتو سلا شوې دي دا خبره پرون د پاکستان د بارنو چارو وزارت په خپله خبر پاڼه کې کړې ده د جنوبي او مرکزی ایشیا لپاره د امریکا د بارنو چارو مرستیال وزیر الیس ویلس زیارت پر وروسته په اسلام آباد کې د پاکستان د بارنو چارو له سیکرټري تهمینا جنجوا سره ملاقات وکړ دا پرستو کې د الیس ویلس پاکستان ته دویم سفر دی چې مقصد یې دوه اړخیزه تعلقات پیاوړي کول او د افغانستان په ګډون په سیمه کې د امنیت او استحکام په اړه خبرې کول د نوبل امن نړیواله جایزه ګټونکو ملالې یوسفزئی ویلي چې په پاکستان کې به د تعلیم د ودې او د ښځو د حقوقو خوندیتوب لپاره مبارزې ته دوام ورکړي دا خبره یوې فعالې ګلاله اسماعیل پرون ترغی روسته مشال ریډیو ته وکړه چې د زیارت پر وخت پاکستاني او خزینه فعالانو په اسلام آباد کې له ملالې سره ولیدل ملاله خوښه پنځ نیم کال پس له خپلې کورنۍ سره ترغی پس د پاکستان په سلو ورځني سفر ده چې په اکتوبر 2012 کال کې طالبانو وشتلې وه روسه بیا هغه د علاج لپاره برطانیې ته یوړل شوه چې اوس هملته اوسیږي د بنو مشرانو فعالانو او ځوانانو د نوې انتخاباتي حلقې نه ترلاسه کېدو نورو ستونزو له کبله احتجاجي ناسته کړې د احتجاج یو ګډونوال زعفران خان اډوکیټ تېره ورځ پرېس کلب مخې ته د احتجاج په وخت مشال ریډیو ته ویل د انتخاباتي کمیشن مشر د 2018 کال د سرشمېرنې په اساس د قومي اسمبلی نوې حلقه په بنو کې د جوړېدو خبره کړې وه خو داسې ونه شول
د بنو نه هغه سیټ لوړ ټانګ ته لوړ د ډي آی خان چې کما ابدي دو 16,27,123 ابودی دو او د بنو 20,44,074 ابودی دو په دغه مطابق د حلقه په شمروه چې بنو ته ملاو شو یو آی
د بنو انتظامی د دغه خلکو د احتجاجي ناستې په اړه لاس نه دی ویلې خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوره په بلوچستان کې د بلوچستان عوامي پارټي په نوم د یو نوي سیاسي ګوند جوړېدو اعلان شوی دی پرون د کوټه پایا وزیر اعلی سیکرټریټ کې د خبري غونډې په وخت ځایي سیاستوال سعید احمد هاشمی د دغه ګوند جوړېدو اعلان وکړو په دغه موقع د بلوچستان اسمبلی یو شمېر غړي سیاستوالان او سینیټران هم موجود وو هاشمی په خبري غونډه کې د نوي ګوند جوړېدو علت په بلوچستان کې پروسو کې رامنځته شوي سیاسي حالات وښودل ماسکوای په سینټ پیټرسبرګ ښار کې امریکایي کنسلګری بندوي او د برتانیې امریکا او نورو هیوادونو په شان له روس نه مغه عمره سفارتکاران باسي لکه څومره چې هغوی وستلی دي دغه اعلان بیګا د روس بارنو چارو وزیر سرګی لاروف لاغې سو ساته پسو کړ چې وړاندې د وزارت ویاندې ویلیو چې د غرب د ګامونو په اړه د عمل کې به د دوی اقدامات ډېر سر سرګند شي سرګی لاروف وویل
پاسول سیدنیونه شتاتو درو سیل لپاره د امریکا سفیر جان هانسمن زموج وزارت ته رابلل سوی وو او زما موین سترګریاب کوف د امریکا په وړاندې زموج د ځوابي اقداماتو په اړه معلومات ورکړی دي په هغو اقداماتو کې د برابر شمیر ډیپلوماټانو اخراج او په سن پیټرسبرګ کې د کنسولګری د کار د دوام د اجازه بیرته اخیستل دي
د پخوانی روسیز جاسوس سرګی سکریپال او د غلور یولیا ته د زهرجنې کیمیاوي ماده ورکول کېدو په خبرګون کې برتانیا امریکا او ملګرو یې تر یو نیم سل زیات روسی سفارتکارانو وستل برتانیا پر روس تور لګوي چې د زهر ورکولو تر شا لاس لري خو ماسکو یې ردوي د امریکا د بارنو چارو وزارت ویل حیران نه دي چې روس له خپل هیواده بارني سفارتکاران باسي او زیاته کړه چې دغه ګام دفاع نشي کېدی په افغانستان کې د روس سفیر د امریکا د دفاع وزارت هغه ادعا رد کړې دي چې ګواکې ماسکو د طالبانو سره د وسلو مرسته کړې ده زمیر کابلوف پرون په ماسکو کې د خبري غونډې پر مهال ویل چې طالبانو له افغان حکومت او پولیسو نه په غیر قانوني ډول وسله په پیسو اخیستې ده نوموړي ویل چې روس د وسلو اخیستو لپاره وسلوالو ته د پیسو له ورکولو هم انکار کړی دی کابلوف ویل چې له طالبانو سره د روس رابطو مقصد په افغانستان کې د روسي وګړو خوندیتوب باوري کول او طالبان د سولې خبرو اترو ته آماده کول دي کابل وویل د طالبانو ځینو مشرانو له کابل حکومت سره د سولې خبرو اترو حمایت ښودلې دي، خو تر اوسه دا غوښ شمیر کم دی. نوموړي وویل د افغانستان د سولې په کوششونو کې باید پاکستان او ایران رول ولوبوي. د روس کیمروف شاپنګ سنټر کې د اور لګیدو په پیښه کې د مړو شو کسانو کورنو د وکیلانو په مرسته رسمي شکایت جمع کړی دی او تور لګوي چې د اور وژونکو د ناقصې کاروایۍ او د نورو له وجې په اور کې زیاتو کسانو ته ځاني زیان ورسید. په سایبیریا کې د رامیاسته شوې پیښې په اړه د متاثرینو کورنۍ وایي د اور وژونکو او پولیسو ناسمه کاروایۍ د دې سبب شو چې دومره کسان ووژل شول. انټرفیکس خبري ایجنس پرون د سیمه ییزو څارنوالانو یو ویان له خولې وویل چې د خلکو په فکر د حادثې په وخت له دوی سره نه خو ضروري سامان و او نه یې مهارت لرلو. دغه ویاند ویل چې ډیرو کسانو د بیړنیو خدمتونو او قانون نافذونکو ادارو چارواکو خلاف شکایتونه جمع کړل. یو ځایي فعال میکسیم اوخ واتوف ای اف پی خبري ایجنسی ویل چې څارنوالانو دغه شکایتونه ترلاسه کړي دي او کار یې پرې روان کړی دی. اوس په هغوی د وژل شوو کسانو له کورنو نه پوښتنې کوي او معلومات پر راجمع کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته ملیحا امیرزاده وړاندې کوم. د تعلیم مبارزه ملاله یوسفزی نن هم په پاکستان کې په غونډو کې برخه اخلي. نوموړي وایي د ښځو د حقونو خوندیتوب لپاره کار جاری ساتي. پاکستانی او امریکایي چارواکي بې له توپیره د ټولو وسلوالو پر ضد پر مبارزې سلا سوي. په بنو کې سیاستوالانو، مشرانو او فعالانو د یو لړ ستونزو د هواري په مخه پر لټ وهلې.
بنو شه پراپرٹی ٹیکس 8 گنا ریڈیوس شو دا کلا 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کلا 20 گھنٹے کلا 22 گھنٹے 16 گھنٹے نا کم لوڈ شیڈنگ نشتا.
په بلوچستان کې نوې ګوند جوړ شوی. په جلال آباد کې د نارنج ګل دودیز مشاعره شوی دا
ملګری می د غچ بد جذبه و خوس نشتا په زړه کې می او چا سره کې نوا خوس نشتا.
په جلال آباد کې د نارنج گنج د مشاعری رپورٹ په واوري خو په جمهوریت خبرونه کې مو په قبایلی سیمو کې د رایج قانون اف سی آر موضوع څېړلې.
په اف سی آر کې بنیادی خبره چې دغه آزاده د پولیټیکل یا د اهلکار چې کوم کسان ونی شي نو دا غي مقدمه هم غي فیصله ده.
د دې هر څو ورېدو ته مشال ریډیو سره اوسه. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د تعلیم نړیوالې مبارزې ملالی یوسفزی ویلي په پاکستان کې د نجونو د تعلیم لپاره خپل کار ته دوام ورکوي او د ښځو د حقونو لپاره به اواز پورته کوي. دا خبره نوموړي پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له بیلابیلو سیمو څخه له ورغلیو ښځینه فعالانو سره په لیدو کتو کې کړې ده. د ملالی کورنۍ پر نوموړي تر وسلوال برید شاوخوا 15.5 کاله وروسته پاکستان ته تللې ده. احمد شاه اعظمي نور حال راکوي.
د خیبر پښتونخوا له سواد سر اړه لرونکي د تعلیم نړیواله مبارزه او د سولې نوبل جایزه ګټونکي ملال یوسفزی له خپلې مور، پلار او ورونو سره یو ځای د پنځشنبه په ورځ سهار وختي د اسلام آباد پر هوایي ډګر کوزه سو. د هغې په ویاړ په همدغه سهار د پاکستان وزیر اعظم دفتر کې غونډه جوړه شوې وه. پر دې مهال ملال وویل چې تل یې دا ارمان وو چې خپل وطن ته ستنه شي.
نن زما د ژوند ټولو نه خوشاله ورځ ده چې خپل وطن ته واپس راغلی یم، خپل په خاوره ولاړه یم، خپل خلکو سره ملاوېږم. او دلته چې کوم زموږ ټول هم پښتانه دي، مېلمانه راغلي دي، هغوی ته په خیر راغلی او سلام وایم، ډېره مننه.
ملالی وویل چې عمر یې 40 کال دی، خو په ژوند کې له ډیرو تجربو سره مخامخ شول چې وایي په 2012 کال کې پر دې وسلوال برید وو. د دې د هرکلی لپاره جوړې سوې غونډه ته د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل چې ملاله د پاکستان ویاړ ده او هغه ډیر خوشاله دی چې د ملالی هرکلی کوي.
نن زه ډیر خوشاله یم چې زموږ یوه بچی په ټوله نړۍ کې ډیر زیات شهرت ترلاسه کړ او اوس خپل کور ته راغله. ملالی ته چې کله تللی نو ماشومه بی، اوس چې راغلی نو په ټوله نړۍ کې د پاکستان تر ټولو مشهور شخصیت یې. ته چې تللی نو هغه وخت په پاکستان کې ترهګری وه او ته خپله هم د دغې ترهګری ښکار شوې وې، خو اوس حالات ډیر ښه شوي دي. زه به هم دومره ووایم چې ملالی کور ته په خیر راغلی.
په وزیر اعظم دفتر کې د هرکلی له دستوري وروسته ملالی د حقونو له یو شمیر مبارزه کوونکو او ښځینه فعالانو سره ولیدل. په دوی کې یوه ګلالی اسماعیل وه چې د نجونو د پوهاوي لپاره کار کوي. نوموړي مشال رډیو ته وویل چې ملالۍ د پاکستان له بیلابیلو برخو د شاوخوا 15 ښځینه فعالانو سره د ملاقات پر مهال د خوشحالۍ او ډاډ څرګندونه وکړه.
ملالۍ صاحب چې زه دې دومره خوځو ته ګورم نو ماته دې سره ډیر زیات امید ملاوي چې پاکستان به ضرور یو خوشحاله ملک جوړیږي او دلته به د جنکو ژوند خامخا بدلېږي. او نن هم هغې دې خبره باندې زور ورکړو چې جنکو تعلیم څومره اهم دی د ښځو په اختیار کولو کې.
ملالۍ د وینا پر وخت زیاته کړه چې د نړۍ پر نورو هیوادونو سربیره هغې په پاکستان کې هم د تعلیم په برخه کې څه باندې 6 میلیونه ډالر خرڅ کړي دي او په راتلونکي کې به هم دې مبارزې ته دوام ورکوي. ملالۍ یوسفزئی د 2012 کال د اکتوبر پر 9 نیټه په منګور کې هغه وخت وسلوالو طالبانو په ډزو وویشته کله چې د نور ماشومان نجونو سره یو ځای په ګاډي کې له ښوونځي څخه د کور پر لور روانه وه. په پاکستان کې له 4 ورځو له درملنې وروسته هغه د تداوی لپاره د برتانیې برمنګم ښار ته یوړل سوه چې بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای هم هلته پاتې سوه.
د احمد شازمی په رپورت کې مو واوریدل چې د تعلیم مبارزه ملالۍ یوسفزئی په 4 ورځنی سفر پاکستان کې ده. دا په 2012 کال کې پر نوموړي تر وسلوال برید وروسته د هغې پاکستان ته لومړی سفر دی. د مشال رډیو خبریال د ملالۍ یوسفزئی پر ژوند او کار دا رپورت جوړ کړی دی.
حدیث شریف علم حاصلول په هر مسلمان خزی او پسړی باندې فرض دی. دا خلک چې دومغه علم ته ولې نه پریدي
دغه وړکی ملالۍ یوسفزئی چې په سواد کې د جنکو تعلیم لپاره مبارزه هغه وخت شروع کړی و کله چې کال 2009 تر 9 پورې وسلوالو په سواد کې تعلیمي ادارې ړنګولې او د جنکو زده کړو باندې بندیز لګولې شو. ملالۍ یوسفزئی په کال 1990 کې د سکول استاد ضیاءالدین یوسفزئی کرا زیږیدلې و او چا هم توقع نه لرله چې دغه وړکی ماشوم به د نړۍ لویه جایزه د تعلیم لپاره د مبارزې په لړ کې اخلي. ملالۍ یوسفزئی د تعلیم لپاره هلې ځلې چانه هم پټې نه دي. که په خپله په تعلیم میدان کې قابله او په هر امتحان کې انعام ترلاسه کړی و نو بلخوا تعلیم څخه منع کوونکو دا ګام یې په هر فورم غندنه کړې وه. او هم دغه وجه وه چې کال 2012 کې وسلوالو دا غږ بندول لپاره په ملالۍ یوسفزئی ډزې وکړې ولې ملالۍ یوسفزئی بیا هم بچ پاتې شوه. اوس 5.5 کاله وروسته یو ځل بیا ملالۍ پاکستان ته راغلې. ملالۍ یوسفزئی پر راتګ د سیمې ولس خوشاله دي.
ملالۍ چې دا هغه د تعلیم یو نشان جوړ شوی دی یو سیمبل دی د تعلیم د پاره د ترقۍ د پاره د خوشحالۍ د پاره.
د سیمې هغه ماشومان چې د ملالۍ یوسفزئی هلې ځلې په خپل سترګو لیدلې هم نه دي ملالۍ ته هرکلی وایي.
زه ډېره خوشحاله یم چې ملالۍ پاکستان ته راغله او هغې زموږ لپاره ډېر شي کار کړی دی او هغې د جنکو د تعلیم لپاره آواز اوچت کړی دی. زما غټ خواهش زما د زړه خواهش ته چې زه ملالۍ وینم او د هغې سره یو څو خبرې وکړم.
ملالۍ یوسفزئی چې د سواد درې نه د جنکو د تعلیم پر مختګ لپاره کوم سفر شروع کړو هغه لا دوام لري. اوس ملالۍ یوسفزئی د پاکستان نه علاوه نور هیوادونو کې هم د جنکو تعلیم لپاره هلې ځلې شروع کړې دي.
زه د غوی د پاریودا سي فورم جوړول غواړم چې دا غي نه غوی خپل آوازونه اوچت کړي د خپل بنیادی حقوقو لپاره. او زه یو داسې سکول جوړول غواړم چې پای کې جنکۍ چې دي کمی جنکۍ چې بکورونو کې کار کوي کم چې د نور لوخي انځي د نور کپړې انځي نو چې هغه جنکو ته هم د تعلیم ضرورت یې غوی تعلیم حاصل کړي پکې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان او امریکا چارواکو د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړي کولو او د سیمې پر سولې او امنیت خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ په بیان کې ویلي د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر الیس ویلز پرون د بهرنیو چارو له سیکرټري تهمینه جنجوی سره لیده کاته کړې دي. احمد شازمی نور حال راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې په ورځ په خبره کړې خبر پاڼه کې د الیس ویلز او تهمینات جنجوا ترمنځ د ملاقات ذکر کړي او لیکلي دي چې دواړو لورو پر دوه اړخیزه او سیمه ییزو چارو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې اترې وکړې. په ملاقات کې دواړو چارواکو سلا وکړه چې د فروری پر 18 طالبانو ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې وړاندیز او له هغه وروسته د مارچ پر 18 په تاشکند کې د افغان سولې په اړه د نړیوالې غونډې د سپارښتنو بهیر پر مخ وړلو ته اړتیا ده. د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي چې پاکستان ته د میرمن الیس ویلز د سفر مهم هدف د افغان سولې پروسې پرمختګ دی.
ګومان کوم چې هغه ته همدغه یو شای سپارل شوی دی چې د افغانستان مسله په څه طریقه چې امن پکې راشي چې د هر چا د پاره د ګټې خبره وي وین وین سچویشن وي. نو بیا که امریکني ځواکونه وتل هم که نه وتل خو معامله به چا خبره په وین وین سچویشن ختم شي. نو بیا به جنگ بند شي بیا تجارت مرګیتی کاروبار هر څه د پاره به لارې خلاص شي.
په روان 2013 کال کې دا دوهم ځل دی چې ایلیس ویلز پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان او امریکا اړیکې په دا وروستیو کې له هغه وروسته زیاتې ترنګلې سوې کله چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ پاکستان ته ورکول کېدونکې مرستې وځنډولې او دغه هیواد یې له وسلوالو سره په ملاتړ تورن کړ. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې میرمن ویلز او میرمن جنجوا سلا وکړه چې دواړه لوري به د هغو ټولو وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی کوي چې افغانستان او پاکستان دواړو ته خطر زیږوي. له دې وړاندې د پنجشنبې په غرمه په اسلام آباد کې اونیز خبرې غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وویل چې ایلیس ویلز له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره د ملاقات لپاره د پاکستان پر سفر ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ د مخنیوي فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا د مالی اقدام کاري ډلې او د افغانستان په ګډون پر بیلابیلو چارو د ګډ حل لارې لټول لپاره تماسونه دوام لري.
مشال ریډیو اورې په بنو کې مشرانو سیاستوالو او فعالانو د نوې انتخاباتي حلقې نتر لاس کېدو او نورو یو شمیر ستونزو پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی وایي د تیر کال سرشمیرنې سره سم انتخاباتي کمیشن باید په بنو کې د قومي اسمبلی نوې حلقه جوړه کړي خو وایي داسې نه دي سوي. په دې اړه تفصیل د ملیحه مرزاده په رپورټ کې.
مظاهره کوونکي له دوه ورځو راهیسې د بنو پرس کلب مخې ته ناست دي. دوی وایي د تیر کال له سرشمیرنې سره سم باید د قومي اسمبلۍ د چوکۍ لپاره نوې حلقه په هغه ښار کې جوړه شوې وي. یو وکیل زعفران خان مشال ریډیو ته وویل انتخاباتي کمیشن لومړی ویلي ول چې نوې حلقه په بنو کې جوړوي خو په اعلان کې یې دا حلقه ټانک ته ورکړي نو ځکه دوی احتجاج ته دوام ورکوي.
د خیبر پختونخوا تقریبا 30,05,23,300 آبادی رول چې کوم سیټ اپ رو وای الیکشن کمشنر اف پاکستان چې کوم ډیټیل ورکړی دی هغه ډیټیل مطابق د د په الفاظ شه بنو نامینیټ شوای دی چې بنو تاو ان حلقہ ملاوی دی د بنو نه هغه سیټ لوړ ټانک ته لوړ میش الیکشن کمیشن تا اولو چکیم ڈیٹیل وی آمو ہے یا کوی ادروائز میجو ہائی کورٹ تا سی ریٹو دائر کوی.
تیر کال پا پاکستان کی سرچ میرا نوشوا او دروانے میاش پا لومڑے ہفتہ کی الیکشن کمیشن دا قومی اسمبلی دا چوکو لپارا دا نوو حلقہ بندیو لومڑے لسٹ خپور کر. انتخاباتی کمیشن دا نوو حلقہ بندو پاڑا دا شکایتونو لپارا دا اپریل تر دریہ میں وقت ور کردی دی. خو پا بنو کے احتجاجی ناستہ یوازی دا حلقہ بندیو پا اڑا ندا. انجینئر انتظار خان وای په بنو کې د پراپرټي یا جائیداد ټیکس د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو په نسبت ډیر لوړ دی.
بنو شه پراپرټي ټیکس 8 ګنا زیات شو دا دایا بنی سر زیات دا اس کمپیر ټو ادر ډیسټریټس اف کے پی کنجسټي د بدی دو یغه ریه پسند میون سه دا تلسمی سنټر چې د زنانا هسپتال سره جوړو آغا دیے بدل کا آؤٹ آف اسٹیشن چاہیے لگے سے سیکورٹی مسالے آئیے 3-4 بجے نہ بعد وہ آبادی آلتا نشتہ وہ تھیلے سیمیا نہ بعد میج اہم مسالہ دے لوڈ شیڈنگ دو چیکیم شیڈول جوڑ دا وفاقی حکومت طرف نہ 1% عمل یا نکیش کل 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کل 20 گھنٹے کل 22 گھنٹے 16 گھنٹے نہ کم لوڈ شیڈنگ نشتہ
دا بنو انتظامیہ او دا خیبر پختونخوا حکومت دا احتجاج کے ان کو دا غختنو پاڑا لاسنے دی ویلے.
مشال ریډیو اورې د بلوچستان اسمبلی یو شمیر غړو او سیاستوالو د یو نوې سیاسي ګوند جوړولو اعلان کړی دی. دمګړی د بلوچستان عوامي پارټي په نوم په دې ګوند کې د صوبې پیژندل شوي سیاسي او قبایلي مشران او د اسمبلی څخه باندې 40 غړي شامل شوي دي. خو د دې ګوند جوړولو هدف څه دی او په اوسني سیاسي حالت کې څه حیثیت لرلای شي ګلایاز په دې اړه رپورټ لري.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پنځشنبه په ورځ ځای سیاستوال سید احمد هاشمی د بلوچستان عوامي پارټي په نوم د نوي ګوند اعلان وکړ. په وزیر اعلی سیکرټریټ کې د خبري غونډې پر مهال نوموړي سره د بلوچستان اسمبلی یو شمیر غړي سیاستوال او سنټاران هم موجود ول. هاشمی ویل په بلوچستان کې په تیرو 100 میاشتو کې رامنځته شوي سیاسي حالات د دې سبب شول چې دوی نوي ګوند جوړ کړي.
فورم سے نہ صرف ہم اگلا 2018 کا الیکشن لڑیں گے
له دې دریت څخه به موږ نه یوازې د 2013 کال په انتخاباتو کې برخه اخلو بلکې د بلوچستان د آئینی حقونو لپاره به هم مبارزه کوو. زموږ ټولو ملګرو په ګډه پریکړه کړې چې د دې ګوند نوم به بلوچستان عوامي پارټي وي. د ګوند د عمومي شورا په غونډه کې به موږ د ګوند مشرانو انتخاب کوو او تر هغه وروسته به د پاکستان له انتخاباتي کمیشن سره دا ګوند رجسټروو.
په دې غونډه کې د بلوچستان د اوسنی وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو او د صوبې د بخوانی گورنر نواب ذوالفقار علی مکسی په ګډون له بلوچستان اسمبلی څخه په دې وروستو کې په آزاد توګه منتخب شوي شپږ سینیټران چې د سینیټ چیرمن صادق سجرانی هم پکې شامل دي د دې غونډې غړي دي. پر دې سربیره له پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان مسلم لیگ قاف څخه تللي د صوبایي اسمبلی سبان دي شل غړي هم له دې غونډې سره یو ځای شوي دي. په کوټه کې مشر خبریال او د سیاسي چارو شنون کې سید علي شاه وای چې د دې ګوند ټول غړي هغه کسان دي چې د بیلابیلو حکومتونو برخه پاتې شوي دي.
دا خلک د پرویز مشرف صاحب ملګری وو، بیا د زرداری صاحب ملګری وو، اوس په د نږدو وختونو کې دا د نواز شریف صاحب ملګری وو. نو دا خلک چې دي چې د کوم وخت سره بلوچستان ته د صوبې حیثیت ملاو شوی دي، دا هغه وخت چې دي دا اکثره په دې کې طاقتور نوابان، سرداران او خانان دي، هغه د هغه وخت اوسه د خپل الیکشن چې دي ګټي.
نوموړي زیاتوي چې دا ګوند په 2002 کال کې د جنرال پرویز مشرف په واکمنۍ کې د جوړ شوی مسلم لیگ قاف غوندې دي.
موږ دا ویلی شو په دې پارټي کې ټول هغه خلک دي چې هغه هر وخت استابلیشمنت سره پات سوي دي او په تیر وختونو کې هم هغه استابلیشمنت ته سپورټ ورکړی دي، استابلیشمنت و دوی ته سپورټ ورکړی دي.
سید علی شاه وایي چې بلوچستان عوامي پارټي نظریاتي ګوند نه دی، بلکې دا د 2013 کال د انتخاباتو لپاره جوړ شوی تر څو د راتلونکي صوبایي حکومت برخه شي، ځکه په دې کې ټول هغه سیاستوالان شامل دي چې په خپلو سیمو کې زیات نفوذ لري او له کلونو راهیسې انتخابات ګټي.
ګلای ازو کابل او اسلام آباد د ویلي چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د اپریل پر شپږمه د افغان ولسمشر اشرف غنی په بلنه افغانستان ته ځي. چارواکي وایي عباسی به له افغان چارواکو سره د سولې پر راوستو او د ترهګرۍ د مخنیوي پر موضوعاتو خبرې وکړي، خو دا سفر به د کابل او اسلام آباد د ترنګلو اړیکو په شکولو کې څومره رول ولوبولای شي؟ ځواب یې اسرار المومند راکوي.
د افغانستان د جراوی ریاست مرستیال ویاند جاد فیصل د پنځمې په ورځ په کابل کې په یو خبری غونډه کې افغانستان ته د پاکستان د وزیر اعظم د سفر د نیټې اعلان وکړ. نوموړي پر دې محل ویل چې افغان چارواکي به له پاکستاني وزیر اعظم سره پر افغان سولې سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کولو باندې خبرې وکړي. لدې وروسته د پنځمې په ورځ د پاکستان د بنچور وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل هم په اسلام آباد کې یوې اونیزې خبری غونډې ته د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د سفر په خلې وکړ او زیاته کړه چې د نوموړي سفر په افغانستان کې د روغې جوړې بهیر د تسلسل برخه ده. په اسلام آباد کې د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ او د سیمیزو چارو کارپو ایاز وزیر د افغان سولې په اړه د عباسی د سفر ته هیلمن ښکاري. په تیر وختونو کې ځینو افغان چارواکو دریځ درلود چې په پاکستان کې د پالیسۍ اصل سرچینه پوځ دی، خو ایاز وزیر زیاتوي چې د پاکستان وزیر اعظم به پوځ او نور ادارې په اعتماد کې اخلي او بیا به سفر کوي. د هغه په خبره د عباسی سفر د طالبانو لپاره د سولې خبرو پیلولو خپلمه کېدای شي.
طالبانو تر اوسه پورې د اشرف غنی صاحب دا آفر رد کړی نه دی، ځکه چې طالبانو ته به هم ډېره ګرانه شي چې سبا اعلان وکړي چې موږ د اشرف غنی صاحب سره کښېنو خبرې کوو. نو بنیاد به لږ پراخوي چې طالبانو ته هم څه لار پکې جوړ شي چې کنه تش افغاني حکومت نه دی، بل هیواد یا نور هیوادونه هم د دې ګارنټي راکوي.
افغان ولسمشر د مارچ پر 18 نیټه په کابل کې د پاکستان د ملي امنیت لسلاکار ناصر جنجوا سره د کتنې پر مهال د پاکستان وزیر اعظم ته د افغانستان د سفر بلنه ورکړې وه، چې د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت په دریځ کې د مثبت بدلون اشاره ورکوي. د کابل پوهنتون ښوونکي او د سیاسي چارو کارپو ودیر ساپه وایي چې په دې وروستیو کې په سیمه او نړۍ کې یو شمېر نوي بدلونونه د دې لامل شوي چې پاکستان هم خپل دریځ بدلولو ته اړ کړي.
دا تغییرات او د ترامپ ستراتیژي د جنوب د آسیا او افغانستان لپاره او د اخیری پېکې د منطقه کې او په جبهو کې دا ټول د باعث شویلی چې دواړه خواوې سره دریځونه نرم کړي. له یو خوا که جنگي نو د بلې خوا سولې ته هم باید دوی لاره هواره کړي. جنګ دایمي کېدای نه شي او سوله یو دایمي پدیده ده.
د پاکستان وزیر اعظم له هغې وروسته د کابل سفر کوي چې افغان ولسمشر د فروری پر 18 نیټه د کابل پروسې غونډې ته په وینا کې طالبانو ته د سولې وړاندیز کړی وو او ویلي وو چې که طالبان جنګ پرېږدي او خبرو ته حاضر شي نو د سیاسي ګوند په توګه به یې وپیژني. طالبانو لا تر دې دمه د وړاندیز رسمي ځواب نه دی ورکړی.
اسرار علم مومند د جنوبی وزیرستان د سروکی د ڈی پی کلی اوسیدونکو وای په سکول کې نه استادان ستا نه شاګردان ورځي دوی تیر ورځ مشال رادیو ته ویل اندیشمن دي چې بچی بیا ټول شپانسی او له تعلیم به بی برخې وي. د پولیټیکل نظامی یو چارواکی د مشال رادیو مننه وکړه چې له دې موضوع خبر کړ او وای زر به دا مسله هواره کړي. تفصیل په دې رپورت کې
د سویلی وزیرستان تحصیل سروے کی ڈیبا کلی و سدون کی ویائی چه دی دوی پا کلی کشه دی لسم درجه سکول شتا دای خونه استی دون ور تارزی نشا گردون اونا دی دغی غفلت سوک پشتنا کبی دی دغی کلی یو کبایلی ویائی
امو آجین دین برسانو مادو یمیجا دی ڈیبا سکول شتا دای خو وڈ کی دیر دی مشترون نشتا یا لسم سکول دای خو استی دون نشتا دای یمیجا وڈ کی بیلکل تا بابر بود سول می دیر مجبوری چایا میز دا وڈ کی بندے سو کی دار آواز نشتا چ کوڑتا غشی داخل کی پ شاری ناک سے پنجاب تا لے بلدو سے داخل کی الان کے مستا ڈیر تکلیف دای اور کی تعلیم نشتا دای سپنا غ بونا دنا جڑسی پورا سپا دو بالکل
دسلی وزیرستان ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ اشفاق احمد خان مشال ریڈیو تا باور ورکا شزب پشتنا ہا وک او ددگی سکول با پخپلا ماینا ہا کاوا
پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن دا فرسٹ پرایورٹی دم سیاسوم ایریاز اوپن شیو دی نو دل تکی دا سوم سکولز ان دامنگا فنکشنل کو او کم سکولون تا استادان ناراضی نو دا غو نمګه تنخواه غانم کټ کړي دي او موږ خلاف ایکشن هم مخلو خو سو پر د دې سکول تعلق ته نو زو د مشال ریډیو سو شکریا دا کوم چې دې په توګه ما ته دا خبر ورسېدو نو ان شاء الله زو پخپل د دې انسپکشن کوم
کبالانو دا غشتنه هم وکړه چې سرکاري چارواکي دې په سیمه کې موجود په دغه رنگ نور سکولونه پخپل معلوم او سم دای کی سلام مسعود مشال ریڈیو سویلی وزیرستان
ستاسو ستونزی
دلته وو ډیر لوی ابو سالار زمو جنانان سرونو باندې وبراوري او ني جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نی چې باغې کو بوي او مونږ ته په غوته کړل شي نو کولای شم چې پر دې باندې بس مونږ کړل شي
ستونزی او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
تاسو مشال ریډیو ته وجهست. د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي د ملي یووالي حکومت مشرانو د امریکا د کانګرس له پلاوي سره په پارلماني انتخاباتو او د ترګري ضد مبارزې په اړه خبرې وکړې. د ولسمشر سرپرست ویاند پرون مازګر مشال ریډیو ته ویل ولسمشر اشرف غني ټینګار کړی چې دا په افغانستان کې له جمهوري نظام پرته بل هغه تشي نسی چلیدلی. په دې اړه تفصیل د حدیث پردیس په رپورټ کې
د ملي یووالي حکومت مشرانو د پنجشنبې په ورځ له غرمې وړاندې د نانسي پلوسي په مشرۍ د امریکا د کانګرس له پلاوي سره ولیدل. د جمهوري ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي ویل چې ولسمشر غني له امریکایي پلاوي سره د اقتصادي همکاریو د پراختیا، د انتخاباتو د ترسره کېدو، د تروریزم او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې او په سوله کې د ښځو په ونډې خبرې وکړې. د وی په دغه ناسته کې د حکومت له لاسته راوړنو هرکلی وشو. همداراز د تروریزم پر وړاندې د مبارزې، سولې، اقتصادي ودې، پانګونې، سیمه ییزې همکارۍ، د فساد او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې او د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه بحثونه وشول. ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه ناسته کې همداراز ویلي چې د انتخاباتو ترسره کېدل د حکومت په کاري لومړیتوب کې شامله مسله ده. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلي چې افغانستان یوازې د ډیموکراتیک نظام لخوا کېدای شي اداره شي، ځکه د هغه په وینا دیکتاتوري او نور نظامونه تجربه شوي چې ناکامه نتیجې لرلې. په همدې حال کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې هغه هم په ارګ کې د ولسمشر غنی امریکایي پلاوي کتنه کې حاضر وو، په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د امریکا د متحدو ایالاتو مرستې مننه کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو د کانګرس د پلاوي مشر نانسي پلوسي همداراز ویلي چې هېواد یې د تروریزم پر وړاندې همیشنۍ مرستې ته ژمن دی او د یو ستراتیژیک ملګري په توګه به له افغانستان سره پاتې وي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. اوریدونکو، وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجې سوې ده. ملیحا امیرزاده سره په سټوډیو کې ده. راځئ چې لاغې څخه د دې ساعت د خبرونو لنډیز واورو.
Thank you.
پاکستان وای له امریکایي چارواکو سره د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې له توپیره په اقداماتو سلا شوې دي. دا خبره پرون د پاکستان بارنو چارو وزارت په خپله خبر پاڼه کې کړې ده. د جنوبي او مرکزي ایشیا لپاره د امریکا بارنو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بارنو چارو له سیکرټري تمینا جنګي سره ملاقات وکړ. د نوبل امن نړیواله جایزه ګټونکي ملالې یوسفزی ویلي چې په پاکستان کې به د تعلیم د ودې او د ښځو حقونو خوندیتوب لپاره مبارزې ته دوام ورکړي. دا خبره یوې فعالې ګلاله اسماعیل د زیارت پر ورځ سره ویرو سمشال ریډیو ته وکړه چې پرون پاکستاني او ښځینه فعالانو په اسلام آباد کې له ملالې سره ولیدل. ملاله 5.5 کاله پس د پاکستان په 4 ورځني سفر ده. د بنو مشرانو، فعالانو او ځوانانو د نوې انتخاباتي حلقې نه ترلاسه کېدو نورو ستونزو له کبله احتجاجي ناسته کړې. د احتجاج ګډونوالو تېره ورځ پرېس کلب مخې ته د احتجاج په وخت مشال ریډیو ته وویل د انتخاباتي کمیشن مشر د قومي اسمبلۍ نوې حلقه په بنو کې د جوړېدو خبره کړې وه، خو داسې ونه شول. ماسکو وای په سینټ پیټرسبرګ کې امریکایي کونسلګری بندوي او د برتانیې، امریکا او نورو هیوادونو په شان له روس نه هم هغه عمره سفارتکاران باسي لکه څومره چې هغوی ویستلې دي. دغه اعلان بېګا د روس د بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف وکړ. په افغانستان کې د روس سفیر د امریکا د دفاع وزارت هغه دعوه رد کړې چې ګواکې ماسکو د طالبانو سره د وسلو مرسته کړې ده. زمیر کابلوف پرون په ماسکو کې د خبري غونډې پر مهال وویل له طالبانو سره د روس د رابطو مقصد په افغانستان کې د روسي وګړو خوندیتوب باوري کول او طالبان د سولې خبرو اترو ته آماده کول دي. او د روس کیمرو په شاپینګ سینټر کې د اور لګېدو په پیښه کې د مړو شو کسانو کورنو د وکیلانو په مرسته رسمي شکایت جمع کړي او تور لګوي چې د اور وژونکو د ناقصې کاروای او د نورو له وجې په اور کې زیاتو کسانو ته ځاني نقصان ورسېد.
د سو مشال ریډیو ته ورځ د نور دن کا اوس وخت رسیدلې د مشال ریډیو نیز خبرونه تاندې هلی ته د خبرونه اساس لپاره په تکراری توګه خبريږي. له هغه وروسته بل خبرونه جمهوریت هم تاسو ته لرو له مشال ریډیو سره اوسې.
په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د پښتنو په کلتور او ثقافت کې د ښځو پر رول خبرې کوو.
یو لویه برخه ارزښتونه او خزانه افغان ښځو ساتلی دي.
آیا د پښتنو په ټولنیز ژوندواک کې د ښځو رول ته پوره اهمیت ورکول کیږي؟
په کار دا ده چې ښځه او سړی د ژوند د ګاډي دوه پایې دي، نو دوی به یو بل سره سم دي. خو د پښتنو څه کلتوري برګونه، څه کلتوري حدونه هم شته.
خزی با څنګه په کلتور، رواجونو او ټولنه کې د هغو روایتو خلاف کار کوي چې د انساني حقوقو خلاف دي؟
دا د دې قسمت نه دی پای چې د دې خلاف د خپل غو کې سټرګل وکړي.
د پښتنو په کلتور او ټولنه کې د ښځو رول که څه هم ډیر مهم دی، خو لا هم د ښځو د رول د منلو، دې ته د درناوي ورکولو په دې اړه په ټولنه کې پوهه کمه ده. لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی وایي یوه ټولنه تر هغې پرمختګ نشي کولی چې پکې د ښځو کار او رول ته درناوی نه ورکول کیږي.
په کار دا ده چې ښځه او سړی د ژوند د ګاډي دوه پایې دي، نو دوی به یو بل سره سم دي. او د پښتنو څخه کلتوري برګونه، څخه کلتوري حدونه هم شته. د هغې د وجې نه هم مسلې وي. خو دا د چې رورو څومره تعلیم راځي، نو هغه عمره مطلب دی چې ښځې هم د سړو سره د ژوند په میدانونو کې مخ په وړاندې روانې دي. خو دلته مسایل دا دي چې د پښتنو خپل وطن نشته، چې وطن وي نو بیا دوی خپلو زنانو ته هغه عمره برخه په جمهوري ډول باندې د وطن او د ولس په سطح ورکولی شي. دلته بدبختی دا ده چې ما تاسو ته ارزو کوم چې درې ځایه خو په پاکستان کې تقسیم دي، نو هلته درې ځایه کې بیل بیل نظام چلیږي او دغسې په افغانستان کې خواره واره دي. په کار دا ده چې زنانه د نارینه سره په ژوند کې برابر برخه واخلي، په کارونو کې هم، په ګټه وټه کې هم، او د هغې نه علاوه خوشحالو خنداګارو کې هم.
ارزو زیارتوال چې یوه پښتنه لیکواله او شاعره ده او په پښتو کې ایمفل هم کړی دی، وایي د کلتور په پرمختګ او خوندي ساتلو کې په ټوله نړۍ کې د ښځو رول منل شوی دی او باید په پښتنه ټولنه کې هم په دې اړه پوهه پیدا کړل شي.
ښځو خو په نړۍ کې د په دوه دغه باندې ولر د غسړی او شجی دواره دواره په برخه لري د هر یو خپل ځان ته جلا جلا کار دی او د دواره د یو کار هم مطلب کولای شي اول خو شجی تصیر خو په دوه ځای کې مې کول کېږي چې د ډاکټر او یا به ماستر و نور و دې ته په نور کارو په ځای کې به دې ته ملزمات وشي نه پیدا کېدی لیکن اوس خو چې موږ ګورو نو دا په زندگی په هر فیلډ کې په هر میدان کې هر ځای کې دی شجی هم راځي کارونه کوي او ځای په ځای دوی ته مسلې ډېرې وي مسلم دغه ځای رسم رواج او قبایلي روایت ورته جوړ کړي بیا یو دغه ته وګوري یم یو تعلیم یافته معاشره ته وګوري یو تعلیم یافته ځای ته وګوري هلته بیا دا خبرې نه وي هلته بیا دوی ډېر په اسانۍ سره نو په ښه طریقه سره کار کولی شي.
پختون شاعر او لیکوال غفور لیوال وای خزی د هر کلتور یبا مهمه برخه جوړوي حتی د پښتو ژبه هم تر ډیره حدا خزو خوندي کړی دا او ژوندۍ ساتلی
اساساً په لپور خدا د چې د پښتني فرهنګ یو لوی برخه حتی د پښتو ژبه یو لوی برخه ارزښتونه او خزانه افغان خزو ساتلی دي تاسو پوهیږئ چې په ژبپوهنه کې یو قاعده دا ده چې ځینو اصطلاحاتو او ځینو نومونو دپاره په لیکنۍ ژبه کې څه نه وي نو خلک ولس ته مراجعه کوي او په ولس کې هم د ښځو ژبه ته مراجعه کوي. د یوسفزۍ لهجې لویه برخه لهجوي او ژبنۍ ځانګړنې د یوسفزیو مېرمنو ساتلي دي او دا په درو کې په لرې پرتو سیمو کې په خپله لنډۍ چې د پښتو ژبې تر ټولو لویه پانګه ده دا مېرمنو ساتلې ده. فولکلوریک ارزښتونه مېرمنو ساتلي دي یعنې عمومره چې د ښځو د پښتنو ښځو پر پښتني فرهنګ باندې حق دی د هېچا حق نشته خو د دې باوجود هم لا هم د ښځو نقش په فرهنګي عرصه کې له بده مرغه ډېر کمزورې دی او دغه عوامل دین دی فرهنګي عوامل دي اعتقادي عوامل دي د وروسته پاتې والی مسله ده ټول لوی عامل اقتصادي دی په افغانستان او په پښتونخوا کې موږ لا هم د ډېر وروسته پاتې دودیز ژوند خاوندان یو دغه ټول عوامل د دې لامل ګرځېدلي دي چې پښتني مېرمنو ونډه هغومره چې ښایي په مدونو او په ښکارا بڼه د فرهنګ په عرصه کې نشته دی. په ښوونځي کې د پښتني مېرمنو حضور ډېر کمزور دی په پوهنتونونو کې په څېړنځایونو کې په ټولو ځایونو کې چې باید پښتني مېرمن حضور ولري له بده مرغه د دغو عواملو پر بنسټ هلته موږ د دوی حضور نه لرو.
د ټولنیزو او کلتوري چارو کارپوه رازق فهیم وای اوس هم په ادارو د کار په ځایونو مختلفو سیاسي کلتوري غونډو کې د ښځو برخه د نشت برابر ده.
په رسمي توګه چې کوم د کلتوري هلیزنې دي کنه په هغه کې د ګنجایشونو په ډېر کم سویا باندې کزه دا وایم چې هغه موجود دي چې کوم رسمي پلیټ فارمز دي یا فورمز دي یا ادارې دي په هغه کې خو د نشت برابر دی کزه دا وایم. البته دا چې د ښځو رول څه کېدلی شي چې هغه د کلچر او د هغه چې کوم کړه وړه دي په هغه کې هغه ته یو بڼه ورکړي هغه خو ډېر مهم دی ځکه چې د زموږ کلتوري کمی پانګې چې دي که نه دا په دې کې د ښځو نه صرف دا چې یو بنیادي رول دی بلکې زه به دا وایم چې یو مرکزي او مهم رول دی او د هغه په تسلسل کې که هغه ژبني بډایتوب وي که هغه کلتوري بډایتوب وي هغه له یوه نسل څخه تر بل نسل پورې د منتقل کولو زما په خیال بنیادي ذمهواري چې ده هغه هم د ښځو ده او ښځو لوبولې ده. موږ خو ځکه دې ژبو ته مورنۍ ژبه وایي یعنې هغه علم او هغه علمي او کلتوري پانګې چې په دې په یو خاص ټولنه کې موجود دي مور کولای شي چې هغه له یو نسل څخه تر بل نسل
رازق فهیم دا هم وایي پښتنه ټولنه کې لا هم د ښځې کار ته په درنه سترګه نه کتل کیږي او داسې ډېر رواجونه او دودونه شته چې د پښتنو ښځو د حقونو خلاف دي خو لا هم په ټولنه کې ژوندي پراته دي.
زما په خیال چې تر ټولو بنیادی کم شی دی هغه څه چې کوم پدرشاهي نظام یا پدرسری نظام ویل کېږي، پښتانه ټولنه او په خصوصیت بیا چې هغه د هغې کوم هغه قبایلي کړوړي دي، په هغې کې د ښځې مقام خو همهغسې دی لکه څرنګه چې پاته وو. او لکه تاسو چې ویلې چې دا ټول جبر که هغه د غیرت په نامه د مرګ او ژوبلې کیسه وي، او که بیا حتی تر دا پورې چې مطلب ښځه په یو رسمي توګه د هغه په دې عمومي ژوند کې یو برخه لکه هغه پبلک لایف ته او په هغه کې یو گنجایش ورکول، هغه خو زما په خیال د نشت برابر دی. په خصوصیت سره چې ته څومره کلیوالو سیمو ته ځې، او متاسفانه پښتون معاشره په مجموعي توګه کلیوال ښځو خال لري، که په هغه کې شعرونه دي هم دا هغه ترتیب چې دی هغه زیات کلیوال دی. نو په هغه کې که ته وګورې د ښځو تګ راتګ سره ډېره لویه خبره ده، هلته نه لیدل کېږي. او دغسې بیا د تعلیم په ډګر کې او په نور د سیاست په ډګر کې، بیا په خصوصیت لکه تاسو چې وویلې په کلتور کې دننه که یو ښځه شعر لیکي یا هغه خپل هغه کلتوري فعالیت څرګندوي، نو په ټولنه کې هغه ته په داسې ډېره ښه څرګندې کېدل کېږي. او دا هغه چېدي چې دا د کلتور چې د ودې کم عمل دی، زما په خیال هغه هم په یو ځای باندې درولی دی. شاوخوا حالات بدلېږي، نور سره پر څنګ باندې چې کومې ټولنې دي هغه د دې ټولو شیانو اثرات قبولوي. خو پښتون چونکې بنیادي په یو قبایلي سیټاپ کې یا په یو قبایلي مایند سیټ کې دننه هغه زیات شاید هغه ته زیات کنوینینټ وي، نو د دې لپاره هغه ښځو ته کوم غرفې په کار وي یا هغوی ته چې کوم ګنجایشونه ورکول په کار وي، هغه هغسې نه دی پیدا کړل شوی په هره سیټه باندې، په هره سویه باندې.
ارزو زیارتوال وای اوس هم ډېری خبري او رسمونه لکه ولور د جرګوزینه فیصلې سوراو داسې نور د خوځو د حقونو خلاف دي، او باید دغه رسمونو د ختمولو او د دې د غلط استعمال مخنیوي هم خزه وکړي.
نو په دې کې چې ته وای دا کوم تیرې سوي دي، په دې کې مختلفه قسمه د غرضي یو خو ولور دي چې شدي په ولور ورکړي، او ولور چې کله په ابتدا کې رالی په پښتو کې نو د پښتنو دغه دغه معنا نه وه چې ته پر ښځه باندې لکونو روپۍ واخه، بیا په هغه باندې یا زوی ته واده وکړه یا ځان ته واده وکړه، یا دا پیسې راسه وي خوره خېټه په ډکه کړه. د ولور په ابتدا کې څه بله معنا وه؟ دغه مطلب دا و د یو ښه مقصد دپاره وو چې هغه هلک هغه زلمی چې کوم څه بې کوزده وکړله، نو یو معمولي قدر رقم یې اوبو دغبې باندې کښېښوي چې دا هلک ولاړ شي او د یو کار شی شروع کړي او دا پیسې وګټي. سهار چې دی دی هم د اولاد خاوند کېدلی شي، سهار به دی د خپل کورنۍ ته جلا ګټې ورکوي، د خپل کورنۍ نه د ښځې له به پیسې راوړي. نو په دغې معمولي غوندې ولور کښېښوي چې دی به یو خو په کار باندې عادت شي، کار به شروع کړي دا زلمی. او دویمه خبره دا ده چې د نجلۍ د پلار کور دینو په نوې کور کې دې ته ضرورت وي، هغه باندې موږ یې د دې څه کپړې شوې یا د دې د استعمال روزمره نور یو څه شیان به یو قسم معمولي قدر پیسې به باندې کښېښوي. خو نن سبا چې کوم د ولور بیا د غټې هغه بیا نور روخه خستې دي، یو خلکو کې لالچ پیدا شو رقم یې باندې ډېر کښېښوي، په هغو پیسو باندې دوی راته ګاډیانې اخلي، دوی دویم واده نه پکوي، دوی زوی ته واده پکوي یا په خپله نور کیسې پکوي، یا بیا هغه نجلۍ چې دا وایي درنه نه ده که چېرې موږ دا په کمو پیسو ورکړو، نو په سسرال کې به د دې یو عزت مطلب سرګنۍ کې به د دې خاص عزت نه وي چې ته خي دغې راکړګې، ته خي مفت راکړګې. دا ګرځه چې دی زموږ هغه ناوړه رواجونه دي چې دغه شي ته یې نور هم ترجیب دغه واته ورکړي.
ارزو زیارتوال دا هم وایي دا یوازې خزه کولی شي چې د هغو رواجونو خلاف خپل غږ پورته کړي چې د دوی د حقونو خلاف دي، او د کلتور او ثقافت نه یې وباسي، او د دغې لپاره پوهه هم خزه په ټولنه کې پیدا کولی شي.
دا خو خپل شته کولای شي چې هغه خپل آواز پورته کړي، هغه خپل خاموش نه سي پاتې، هغه په یو کور کې لږ سره د انصافیانې کېږي چې دا هغه برداشت کوي او پر هغه باندې خاموش ناست وي، او د ځان نصیب یې وګڼي چې بس دا زما هم زما هغه قسمت دی، زما به دغسې نصیب سوی وي. دا غلطه ده، موږ ته نن پورې داسې نه دي لیدلي چې یو سپین سرګې بوډۍ ښځه چې دا یو ځوان سړي ود کړي، موږ داسې نه دي اورېدلي، لیکن موږ ګورو چې یو زوړ سپین ږیری سړی چې دی، هغه ځوانه ښځه هم په ډېرو پیسو په بلوط په دغه باندې وخت هغه واده کړي. دا تر ډېر مثالونه زموږ مخته شته چې ډېرې ځوانې نجونې ډېرو سپین ږیرو کونډانو یا ګودانو یا مازورانو یا داسې هغه وټ کړي دي، او دا ښځې بیا ورباندې خاموشه کښېني، خوله چپه ونیسي، بې زما قسمت سم وي. زه دا خبره نه منم، دا قسمت دا سپین ږیري سړي ولي دغه ځوان هلک ولي یو سپین سرګي ښځې سره قسمت کېږي؟ قسمت خو دا سره شی نه دی، قسمت خو د سړي هم کېدلی شي نه، لیکن دا کولی شي چې په خپله بدلون راوړي، دا په خپله خپل آواز پورته کړي. دا برداشت دا د ظلم نه برداشت دي، دا د چا نه جایزه، او دغه باندې چې دوی خاموش نه کښېني، دا دوایي نه چې بوی بس ما هم دغه قسمت دي، زه به اوښ کې څڅوم، زه به ډوډۍ هم پخوم، زه به کښنۍ هم صفا کوم، زه به د کور کارونه هم کوم، او زه به دفتر ته هم ځم، زه به بېرته د مېړه بوټان هم صفا کوم چې راشي، بیا به بېرته دلته لغتې وخورم. دا د دې قسمت نه دی، وایي چې د دې خلاف دا په خپله خپل هغه وکړي، سټرګل وکړي. موږ کولی شو چې موږ یو سړي دپاره موږ وایي سړي دا وایي چې موږ دا جوړه خوښه ده، که هغه رانه وړي موږ بیا ووایو، فرمایش وکړو، موږ بار بار وایو، موږ کوشش کوو، کېدای شي بیا هغه جوړه را هم شي، هغه کار هم شي، موږ خپل سړي خپله کایلولی هم شو، په دلایلو کایلولی شو، په مثالو په دغه کایلولی شو، او موږ کولی شو کوشش کوو چې د ته خپل ځان رنګ جوړ کړو، چې بای ته هم انسان یې، زه هم انسان یم، چې ستا دا شی تا دپاره ښه دی، زما دپاره هم باید هغه وي. نو موږ خپل سړي کایلولی شو، که ښځه وغواړي خپل ځوان خپل حال خپل دغه بدلولی شو.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخزي. په داندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهي یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
داوا ته دی اونې تاندې هلې خبرونه چې تاسو واوریده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. ته خوده پامان.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
په قبایلی سیمو کې رایج جنایي قانون یا اف سی آر څه ته وایي؟ په دې قانون کې د پاکستان حکومت بدلونونه ولې نه عملي کیږي؟ آیا دا قانون د قبایلي سیمو له دود او رواج سره سمون خوري او که څنګه؟ آیا اف سی آر د بشري حقونو ساتنه کوي او که نه؟ د اف سی آر د قبایلي سیمو خلکو پر سیاسي شعور او پر جمهوریت څه اثرات دي؟ د دې قانون متبادل څه کیدای شي؟ دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته خره غلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د پاکستان په قبایلي سیمو کې یو پخوانی جنایي قانون عملي دی چې ورته فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا په مختصره توګه اف سی آر ویل کیږي. د اف سی آر قانون یو ماده وایي چې که د قبایلي سیمو په یو برخه کې یو کس یو جرم وکړي، نو د ټولیزې پړې یا علاقایي ذمواری په نوم د دې مادې تر مخه حکومت ټوله قبیله نیولی شي او ورته سزا ورکولی شي. له دې سره سره پر یو کس د جرم د الزام په صورت کې هغه ډول عدالتي بهیر یا پروسیجر نه عملي کیږي چې د پاکستان په نورو برخو کې کیږي. که څه هم تیر حکومت په اف سی آر کې ځینې بدلونونه وکړل، خو پر دې سربیره اوس هم د قبایلي سیمو خلک وایي چې د یو کس جرم په بدل کې ټوله قبیله یا د یو کلي ټول اوسیدونکي پړه بلل کیږي. په پېښور کې د قانون چارو پوه شهاب الدین خټک وایي اف سی آر د انګریزانو د زمانه قانون دی چې مخه یې د قبایلي سیمو ولس غلام ساتل وو.
اف سی
معیار د زړو قوانینو یو قسم ده چې دا یو کالونیل پاور کنا لکه امپیریالستی پتونہ جوزه کی قبضه کی واغی داسی یو رف غون قانون جوړ کی چې هغه دا غی په ګټه زیو دا غی دا غولنګ ته غلام ساتلو د پاره هغه لک زیات ګټور یا فائدہ مند دی.
په پیښور کې د سیاسي چارو په عقیل یوسف زید اف سی آر سیاسي تعریف په دې ډول کوي چې دا قانون انګریزانو د دې لپاره جوړ کړو چې قبایلی سیمې د یو بفر په توګه ورته کار ورکړي او د برتانیې تر واک لاندې هند د څار روسیې له پرمختګه وژغوري.
بنیادی تور نه د اف سی آر لاګو کول یا دغه قانون جوړول د انګریزانو د پالیسۍ یو حصہ چې د علاقې په بفر زون کې بدلول د قسمت نه چې کله پاکستان آزاد شو د انګریزانو چې څنګه نورې پالیسۍ نه جاری وساتل دغه رنګ د قبایلو دغه بنیادی حق چې دغه نه هغه محروم وساتل.
کله اف سی آر قانوني اړخته وګورو نو په هان وای په دې قانون کې عدالت نشته. په پیښور پونتون کې د نړیوال اړیکو استاد ډاکټر اعجاز خان وای د اف سی آر تر مخه ټول واک له انتظامی سره وي.
دغه عدالت به نشه نشته. عدالت ازادي عدالت سوال اسلامي قانون دغه برس راځي. عدالت به نشه نشته. انتظامی مشرانی ای فیصله کوي او اپیل پکې اوس ورکړی دی خو هغه انتظامی ټریبونل جوړ کړی هغه ته اپیل کیږي. نو دلته قانون نشه نشته دی چې څوک غواړي هغه دنه کی نه عدالت ته پیش کول شته دی نه د هغې ضمانت
د قانون چارو پو شهاب الدین خټک وای په اف سی آر کې مدعی په خپل منصف وي او په دې بهیر کې جوړیدونکې جرګه هسه نمایشي وي.
په اف سی آر کې بنیادی خبره چې دغه اندازه چې پولیټیکل یا د اهلکار چې کم کسان ونی شي نو دا غی مقدمه هم غی فیصله کوي. یعنی مدعی چې هغه خپل منصف هم جوړي وو چې هغه د پاره دی یو شکل ورکړای شي یو جرګه به کینی اول باغه فیصله کوي نو یا یو سفارش به کوي چې دې سړی دا جرم کړی دی کنه او سزا ملو شي دغه سفارش به کوي. خو دا کسان هم د پولیټیکل کسان یا اصل کې یعنی دا دوه څلورو کسانو کومه جرګه غوندې چې جوړه شي نو دا هم سي بناوټي خبره وي.
پوهان ډاکټر اعجاز خان وایي دا قانون په یو تاریخي تناظر کې او د قبایلي سیمو دودونو ته په کتو جوړ شوی وو.
دا یو خاص تاریخي تناظر کې جوړ شوی قانون او خاص رواجو زموږ پښتنو ټولو هغه د قبایلي نظام او قبایلي دور زمانو دغه چې هغه په ټوله قبیله خپل علاقې لپاره زمواره وه ټول خلک به ایو زمواره کو دلته کې
خو شهاب الدین خټک وای دا قانون په هیڅ ډول د قبایلی سیمو له دود دستور سره سمون نه خوري.
ما خو دا ټول کتل دی او بیا بیا نکتل کنه د قبایلو له دود دستور مطابق دی کی څه خاص خبره نشته. بل یو ځای کې صرف دا ذکر دی چې یو جرم یا دا غی جرم د ملزم د هغه لپاره به یو جرګه مقرر شي او دغه جرګه به چې د اول یو رای ورکوي چې او دا کار څنګه شوی دی او د کړی دی که نه دی کړی بیا مخکې سزا ورول او دغه جرم تعین کول چې په دا کمې د شوې لاندې به دغه سزا ورکوو دا بیا د هغه سړي کار دی چا چې دی نیولی یعنی پولیټیکل ایجنټ. نو دا بالکل سخت تاثر نه دی چې دا د قبایلو د دود دستور مطابق جوړ شوی.
د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي په پاکستان کې له یوه عدالت تر بل هغه یو نظام موجود دی او پر هر کس چې تور پوری شي نو هغه د انصاف تر لاسه کولو لپاره ان تر سپریم کورټ رسیدي شي خو د اف سی آر تر مخه دانه شي کیدی.
د مجلسټانو او څول ججانو عدالتونه دي نو دا غینه اپیل کیږي سشنجشت دا سشنجل په خپل یو جج بیا او بیا دا غنه پس اپیل کیږي های کورټ ته. ساده ساده خبره وکړو او دا غنه پس بیا اپیل کیږي سپریم کورټ ته. سپریم کورټ کې تاسو بیا ګورئ چې دا دلی مشران نفسي هغه حاکمان نه دي او تاسو د قبایلو نظام کرا اوچت کوي نو په هغه کې دا پولیټیکل ایجنټ یا دا اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ دا هر قسمه فیصله خلاف اپیل چې کیږي دا کمشنر اف سی آر ته کیږي. کمشنر اف سی آر چې دی هغه د حکومت یو نماینده حاکم دی او د کمشنر اف سی آر نه پس چې دی بیا په دې کې یو ریویژن کیږي او هغه ریویژن کیږي یو ټریبونل دی چې هغه اف سی آر ټریبونل ویره کیږي. نو په هغه کې یو لاس سیکرټری کیږي او یو هوم سیکرټری کیږي او دا دواړه چې دی د سیکرټری په حیثیت کیږي جج په حیثیت نه کیږي. مطلب دا شو چې دا طبيعت دوا د انتظامی مشران یعنی د زمل خاتمان چې دی هغه کینی یو فیصله کوي. نو عموما هغه د غړي فیصله د انجدي فیصله بحال ساتي.
خټک وای د دې قانون په نتیجه کې کوي وکسته سزا واورول شي نو هغه نشي ژغورل کېدی.
په هغه ته په معنا دا ده چې دایته دا قانون لاندې د پاکستان د آئین پروټیکشن نه ده حاصل. دا یو فیصله یو اصل هم چې کوم د قبایلو سره کیږي هغه په های کورټ یا سپریم کورټ کې نشي چیلنج کېدای.
په دې صورت کې آیا اف سی آر د بشري حقوقو ساتنه کولای شي او کنه؟ پروفیسر اعجاز خان وای ټول پوهان پر دې خبره متفق دي چې دا قانون په وسنی وخت کې د بشري حقوقو له یو قانون سره هم سمون نخري.
اس پی آر قانون چې له بحث دي کې د ټول یو کنسنس دی چې نن کوم دنیا کې معروفه د انساني حقوقو د لپاره انظامات دي هغه سره هیڅ جوړښت نه لري. دا نه دی په پاکستان کې چې نور ملک کم قانون دی کم انساني حقوق هغه کې خلک ډېرې غلطیانې کمزور جگہ نه دي هغه چې کم پروټیکشن ملاو دی کم انساني حقوق د لپاره حفاظت دی پکې هم پکې.
د سیاسي چارو په عقیل یوسف زای وای دا قانون له جمهوریت سره هم سمون نخري او د دې قانون پر قبایلی سیمو ډیر اثرات شوي دي.
کومنګ د قانون د زیات ته وګورو نو هغه بالکل د انساني حقوقو خلاف ورزي ده. د جدید دور قوانینو سره یا د جمهوریت سره یا د انساني حقوقو سره څه قسم له تړون نه ده او دا غیر منګ ډیر زیات هغه اثرات په موجوده حالت کې وینو چې دا خنو او د انساني حقوقو بالکل په خلاف ورزي باندې منحصر او د دې وجنا د نورو علاقو کې استعمال نه کو بلکې بعضې علاقو کې د بلوچستان په بعضې علاقو کې د پښتونخوا په نورو علاقو کې وو هغه دې ختم کو.
عقیل یوسف زای وای د دې قانون او د قبایلی سیمو د قانوني حیثیت لکبله په هغه سیمو کې نه سیاسي شعور و د تپری خدل شوې دي او نه هم هلته جمهوریت پرمختګ کړی دی. د وای د دې قانون لکبله قبایلی سیمې د وسلوالو په ځالو بدل شي دي.
په ټول نړۍ کې دا واحد علاقه ده چې دلته کې تر اوسه پورې عملاً قانوني تور لا اخلاقي تور لا یا د سیټ اپ د نظام په حواله باندې تقریبا 500 لکو قبایل او د سیاسي حل زلو اجازه نشته. نو د دغه لکه زموږ په دې شکل کې وینو چې هلته کې سیاسي شعور یا کوم ثقافتي موږ ته ویل شو چې حل زلې یا د غیر سره ادبي حل زلې یا د غیر سره اقتصادي حل زلې هغه بالکل بریک شوې د غیر مخنیوي ولې وشو او چې کله په 80s کې او 90s کې تر هغه دغه لکه تر اصل چونکه هلته کې سیاسي شعور نو سیاسي پارټیان نه دا یو سټرکچر موجود نو دا غوته میدان بالکل خالي.
د پاکستان تیر ولسمشر آصف علي زرداري په اف سي آر کې ځنې بدلون نه وکړل خو اوس هم په قبایلی سیمو کې د ټولي زپړې یا علاقایي ذمہواري تر مخه ټوله قبیله یا کلی ځپل کیږي. نو پښتنه دا ده چې تر اوسه په اف سي آر کې شوي بدلونونه ولې نه دي عملي شوي. د سیاسي شورا په عقیل یوسف زای وای د پاکستان ریاست یا دولت د خپلې یوې تګلارې تر مخه قبایلی سیمې له بفرزونه د جګړې په میدان کې بدلی کړې دي.
ریاست د خپل یو پالیسي مطابق پاتا یا پښتونخوا د پښتونخوا بازي سي هغه عملا غیر اعلانیا تور لا تر هغه په لاس کې ورکړې دي. د علاقه چې دا مخکې د بفرزونو نو د یو څو ارزون کړي دي او دا د خلکو لپاره د جنت حیثیت لري چې هغه خپل ملکونو راځي او خپل ملکونو کې هغه په افغانستان کې یا په پاکستان کې اړې ګړې جوړوي او انتشار جوړوي او جنگ کوي. نو تر څو پورې چې پاتا کې دغه خلک موجود وي دغه ګروپونه موجود وي او ریاست رہتا لکه د معظم ملک غوندې یا د جمهوری او تکتور ملک غوندې هلته موجود نه وي
پوهان ډاکټر اعجاز خان وای یو خو په پاکستان کې پوځ او بیوروکراسي ډیر پیاوړی دي بل دا چې سیاسي نظام کمزور دی او د پاکستان ریاست جمهوریت نه دی نو ځکه په اف سی آر کې بدلون ډیر ګران دی.
پوځ او بیوروکراسي ډیره مضبوطه ده هغه هیڅ قسم کا چینج نه غواړي او دا پاکستان د پولیټیکل سیستم ویک نه دی چې هغه کوم فیصله وشي هغه هم نشي په امپلیمنټ کولی ځکه چې د امیر له سخت ریزیسټنس دی د مختلف وزرا یوټیلی د وزرا او سیاست خپل غیر جمهوري جوړښت او رواج په وجه سره هم دلته کې بدلون راوستل ډېر زور غواړي.
نو آیا د اف سی آر متبادل شته او کنه یا په بل معنی آیا د پاکستان دولت باید دا قانون ختم کړي او کنه؟ پوهان ډاکټر اعجاز خان زیاتوي چې په قبایلی سیمو کې دی د پاکستان قانون نافذ کړل شي. د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک هم دا خبره کوي.
د دې وطن په آئین کې دا لیکل دي چې قبایل چې دي دا پاکستان برخه دي نو او دوی د پاکستان د یو وګړي یا اوسیدونکي یا د شهري سټیزن درجه ورکړي دا نو موږ وایو چې هغه ټول حقوق چې هغه د پاکستان نور خلکو ته په حقیقت کې نه دي
خود سیاسی چارو پو عقیل یوسف زای وای باید هر بدلون جمهوری وی دی وای پر ځای د دې چې د اسلام آباد پریکړه پر قبایلو مسلط کړل شي باید له قبایلو هم پښتنه وکړل شي.
د باندې کو د پاتا د خلکو نه آزادانه رائے واغسته شي نو هغه به زیات خوې په غیر د دې چې د اسلام آباد نه یره په خبر نه پاږی باندې خپل مرضی چې د هغه مسلط کیږي تر اوسه پورې دغه څه کې دوه افشن ډېر واضح راغلي چې د پاتا د ولس لپاره طرف نه او غیر پاکستان د بشور او د تایبدري خلکو یو منډټ ته مسل له یو دا چې پاټا دې د پښتون پښتونخوا کې شامل شي او د پښتون پښتونخوا یو څه جوړ شي. دیم آپشن دا ده چې د یو داغي د رائے مطابق داغي د مرزي او د منډټ مطابق دې پاټا یو څه څه جوړ شي. کو دا غاره چې به تحریک چلے دے شي یا د پاکستان چلے دے شي په دې سم کې پاکستان ته ټول نه دا مسله هغه پاټا مسله د پاتار د پاکستان ریاست او سیاسي ګوندونه او میډیا د دې خبرې یو جاج جو اصلي چې په پاټا په موجوده سټیټس کې برقرار ساتل شي کنه بالکل ناممکن ده چې تاسو پورې د موجوده سټیټس په پاټا کې د حالات څخه شي.
او ریډونکو په دې اړه مو د قبایلی سیمو له سیکریټریټ سره رابطه وکړه خو بریالي نشو چې د هغوی د ریټ معلوم کړو. په خبرونه کې تاسو اوریدل چې د قبایلی سیمو جنايي قانون اف سی آر نه یوازې دا چې د ولس د بشري حقوقو خلاف دی بلکې د دې قانون لکبل په قبایلی سیمو کې د سیاسي او جمهوریتي ارزښتونو پرمختګ مخه هم نیول شوې ده. له دې سره نننې خبرونه پای ته رسی. بل اونۍ به بیا له جمهوریت سره راځو په مخه موخه.
جمهوریت